آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د بامیان ولایت د زده کړو د ښارونو د شبکې غړیتوب ته نومول سوی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت نیت لري چې په خپل ملک کې د افغان مهاجرینو د اقامت وخت شپږ میاشتې نور هم تمدید کاندي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا او د روسیې د باندنیو چارو وزیرانو په خپلو ټلیفوني خبرو کې د کوریا د جنجال د حل دپاره په سیاسي لارو چارو تاکید کړی دی. او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې په بله میاشت کې په روسیې کې د سوریې د سولې د خبرو سره پراخ ملاتړ موجود دی. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د پاکستان حکومت نیت لري چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدلو وخت شپږ میاشتې نور هم اوږد کړي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي دي چې په دې هکله وړاندیز یې کړی دی او حکومت ته یې استولی دی، او توقع ده چې حکومت به په دغه لړ کې حتمي فیصله په یو څو ورځو کې وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او د روسیې د باندنیو چارو وزیرانو په خپلو ټلیفوني خبرو کې په دې موافقه کړې ده چې د سیاسي لارو به د کوریا د ټاپو وزمې د شخړو د حل لپاره کار وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده، او دواړو په دې ټینګار کړی دی چې نه خو امریکا او نه هم روسیه دا غواړي چې په یونګ یانګ نه دی یو اټومي قوت جوړ شي. له دې نه یو ورځ مخکې روسیې د باندنیو چارو وزیر ویلي وو چې ښاغلي لاروف د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلرسن ته ویلي دي چې د امریکا توندو بیانیو د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج لا پسې زیات کړی دی. پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل چې په بله میاشت کې په روسیې کې د سوریې د سولې د خبرو سره پراخ ملاتړ موجود دی. ښاغلي لاروف دغه خبره د سوریې د څلوېښتو مخالفو ډلو د ائتلاف د هغې فیصلې نه وروسته کړې ده چې په هغې کې د دغو ډلو ائتلاف ویلي دي چې روسیه نیت لري چې د ملګرو ملتونو د سولې په جریان غلبه حاصله کړي، نو په دې خاطر هغوی به د روسیې د سوچي په ښار کې د سولې په دغو خبرو کې ګډون ونه کړي. د سوریې حکومت وایي چې د سوچي په خبرو کې به ګډون وکړي. ترکیه چې د مخالفینو پلوي کوي نیت لري چې په دغو خبرو کې ګډون وکړي، مګر وایي چې په هغې کې باید کوردي ډلو ته د ګډون بلنه ورنه کړی شي. د اوکراین او د هغو یاغیانو استازو چې روسیه ملاتړ کوي پرون د چهارشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د زندانیانو د تبادلې کار پیل کړی دی. دا اول ځل دی چې په 2016 کال کې د روسیې په طرفدارۍ د پاسون نه وروسته هلته د قیدیانو تبادله شروع شوې ده. د یوې موافقې له مخې کیف به یاغیانو ته 306 قیدیان او په مقابل کې به یاغیان 400 بندیان اوکراین ته وسپاري. د روسیې مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په ټولې روسیې کې د احتجاجي مظاهرو غوښتنه دې لپاره کړې ده چې د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د مقاطعې سر د خلکو ملاتړ څرګند کړي. ښاغلی ناولنی په هغې ورځ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین رسمن ځان جمهوري ریاست مقام ته کاندیدی د دغو مظاهرو د جوړولو غوښتنه کړې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د روسیې د سینټ پیټرسبرګ د ښار مقاماتو ویلي دي چې د هغه ښار په یوه سوپر مارکیټ کې په کور کې د یو جوړ شوي بم په چاودنه کې 10 تنه زخمي شوي دي. د دغې پیښې تحقیقونکو ویلي دي چې هغوی په دې باب جنایي پلټنې پیل کړي دي، او لا تر اوسه پورې د دغې پیښې علت هم معلوم شوی نه دی. د امریکا نظامی مقاماتو پرون ویل چې د سومالی په جنوب کې د امریکا په بمباریو کې د شباب د افراطي ډلې 14 تنه غړي وژل شوي دي. د افریقا د پاره د امریکا د فوز قومندانۍ ویلي دي چې دغه بمباري د یکشنبې په ورځ د سومالی د حکومت په همکارۍ شوې ده. سکال تر اوسه پورې د امریکا جنگي الوتکو دیر ځلې د شباب د ډلې په ځایونو بمباری کړی دي.
د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د سرو لشکرو د یرغل اتویشتمه کلیزه وه. د معمول پر خلاف سږ کال په کابل کې د دې ورځې په مناسبت لویه غونډه جوړه نه سوه. یوازې د حکومت اجرایه ریاست، ولسي جرګې او په خوست کې یو شمیر خلکو پر افغانستان د شورویانو یرغل وغنده. په دې باره کې رحیم ګل څاروان د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
پوره اته دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ په افغانستان یرغل وکړ او د حیرتانو له لارې ټانګونه د افغانستان خاورې ته ننوتل. د حافظ لامین دوره یې ختمه کړه او ببر کارملي واک ته ورساوه. د جدي شپږمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې کرغړنه ورځ ګڼل کیږي، که څه هم د دې ورځې یادونه اوس لږ کیږي او د مجاهدینو رهبرانو او قمندانانو نن دا ورځ ونه غندله، خو اجرایه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې ورځې غندنه وکړه او د شوروي ځواک راتګ د افغانستان د ویجاړۍ لامل او د 1.5 میلیون وګړو د وژنې باعث ګڼلی دی. ولسی جرګې هم نن د دې ورځې غندنه وکړه. د ولسی جرګې مرستیالو ویل چې روسیه لا هم په افغانستان کې لاسوهنې کوي.
دا چې اوس هم روسان په هغه کړوب کې مانه نه دي، اوس هم د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي. له حکومت نه مهیله دا ده چې دوی خپل سیاسي بهرنی خاتمش روخانه کی او هر هغه یوادونه چې د افغانستان په عمراتو کې مداخله کوي د مداخلې مخه یې ونیسي.
په خوست کې نن د جدي د شپږمې د غندنې یوه غونډه جوړه شوې او ویناوالو د جدي شپږمه د ټولو کړاوونو پیلامه وبلله.
دا هغه خړ پر مجاهدین دي چې روس ته ماتې ورکړه.
د خلک دیموکراتیک ګوند غړي بیا وایي چې شوروي له نیمې پیړۍ په افغانستان کې شتون درلود، خو د نظامي شتون سره د کرکې وړ وګرځېدل. جنرال عبدالواحد طاقت وایي دا ورځ هغو ته تیاره نه وه چې حافظ لامین په زندان کې اچولي وو.
شپږم د جدي د هر چا دپاره توره ورځ د ما او د سیاپو استاد سیاپو او د یو تعداد دغه لس زره کسو دپاره چې د پلچرخي راوتلو موږ دپاره خو رڼا ورځ ده او سره ورځ ده او ګلالۍ ورځ ده ښکلې ورځ ده. خلاصه د دوی د راتګ نوروسته هم افغانستان څه لاسه ور نه کړه. جګړه بېدغم په افغانانو باندې تپل شوې وه.
که څه هم د شوروي اتحاد لښکرې له افغانستان په 1979 کال کې ووتې، خو د ځینو په باور روسیه لا هم په افغانستان کې ښکېله ده. له دغو کسانو یو هم جهادي مشر اسماعیل خان دی. هغه وایي د روسیې له ښکېلتیاو اندېښمن دی.
هغوی ښکاره اعلان کړی چې طالبان له موږ سره اړیکه لري. هغوی وایي له طالبانو سره ځکه په تماس کې دي چې د سولې پروسه کې کومک وکړي، خو دغسې نه ده. طالبان هیله من دي چې روسیه له دوی ملاتړ کوي.
خو د طالبانو اړوندو چارو کارپو نظر محمد مطمئن بیا د روسیې او طالبانو نظامي اړیکې نه مني.
که روسان بیا هم نظامي مداخله یا په نظامي برخه کې نفوذ کولو ته دلته کار کوي او کوم افغان ورسره همکاري کوي یا د هغوی لاس پوسې کېږي، دا د هیواد په ګټه نه ده. ولې وروستي راپورټونه داسې دي چې روسیې هم بیرته د امریکا تګلاره منلې ده او دوه ورځې مخکې اعلان وکړي چې امریکا او ناټو پوځونه په افغانستان کې شتون یې ضروري ده.
د شوروي اتحاد سور پوس په 1991 کال کې افغانستان ته راغی او تر نږدې لس کلنې جګړې په 1991 کال کې افغانستان پیرته ووت. خو د دغه پوس جګړې د افغانانو په باور خورا زیات زیانونه واړول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت. د بامیان ولایت د زده کړو د شارونو د شبکې غړي توپ ته نمول سوی. په دې باره کې د درې خبرونې همکار ظفر بامیانی رپورت را لېږلی چې پښتو متن به یې تاسو ته واورو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د بامیانو ښار به په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي پروګرام یونسکو لخوا په رسمي ډول د زده کړې ښارونو نړیوالې شبکې غړیتوب ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مرستیال وزیر سردار محمد رحیمی د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل
سال جدید بتانیم با دعوت رئیس در دپارتمنت شبکه شهرهای یادگیری در افغانستان و بعد بامیان عملا در واقع بتانیم ایرو پروسه را پیش ببریم تا
پروان 2018 ایسوی کال که پا جنوبی کوریا که دلوی عمر لرونکو د کنفرانسونو په محل د زدکړې شهرونو نړیوالی شبکه غړو له افغانستان څخه وغوښتل چې خپل یو شهر دغه شبکې ته ورپیژني. شغلی رحمی وویل د دې لپاره چې په بامیان کې د سواد د زده کړې په پروګرام کې شزی نارینه او ځوانان برخه لري، افغانستان پریکړه وکړه چې دا شار د زده کړې د شارونو نړیوالې شبکې ته د غړیتوب لپاره وروپیژني. د پوهنې وزارت د معلومات له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې له 400 څخه زیات نارینه او شزی د دغه وزارت د سواد د زده کړو د پروګرام له لارې لیک لوسته کوي. تکل سوی ترافلونکو درې میاشتو پورې به د دې پروګرام څخه تر 300 پورې زده کوونکي فارغ سي. د ملګرو ملتونو تعلیمي پروګرام یونسکو د 2015 کال راهیسې د زده کړې شارونو نړیوالې شبکې پروګرام پیل کړی دی. یونسکو د دې پروګرام هدف په نړۍ کې د خلکو د سواد د زده کړو په برخه کې د پوهاوي د کچې لوړېدل شي. د بامیان شهر په 2015 کال کې د عنعنوي فرهنګ، لاسي صنایعو او د خلایقو بشري هنرونو د ساتلو له امله د یونسکو لخوا د نړۍ د خلاقو شارونو د شبکې غړیتوب هم ترلاسه کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي تر اوسه د حکومت او د بلخ د والي ترمنځ د اختلاف په اړه دوی ته سند ویل سوي او که دغه موضوع ورسره شریک سي مداخله به پکې وکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سن پر پټ کې ووري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنز د وروستي راپورته شوي اختلاف موضوع د دواړو لورو لخوا له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو که اړتیا شوه مداخله به وکړي او رامنځته شوې ستونزه به ملي ګټو ته په پام د خبرو له لارې حل کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع د جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته وکړه.
موږ د بلخ والی دی افغان په صفت پیژنو، ملي شورا تر اوسه پورې هیڅ مداخله نه ده کړې. که چیرې ضرورت پیدا شو بیا به موږ حیات مشترکاً د ټولو اقوامو له خویندو ورونو نه ولیږو او دا موضوع به حل کړو. اوله د اجرایه قوې خپله مسله ده، دا دوی صلاحیتونه دي، موږ به هغې ته صبر وکړو او هیله مو دا ده چې څومره د سولې په طرف دا موضوع حل کیږي هماغه رقم ته دې حل کړي.
په دې ورځ د جرګې ځینو غړو د حکومت لخوا د بلخ د والي د استعفا منظورول پر ځای ګڼل او ځینو بیا د بلخ د والي اعتراضونه. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د قوس په 28مه حکومت اعلان وکړ چې د بلخ د والي عطا محمد نور استعفای منظوره کړې او پر ځای انجینر داوود د بلخ د والي په توګه ټاکلې ده. له دې اعلان وروسته د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د شوي اعلان پر وړاندې سخت غبرګون وښود او دغه موضوع د بلخ د والي پر وړاندې دسیسه وبلله. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په مزار شریف کې د یو پخواني جهادي قمندان د تلین په غونډه کې په توند لهجه وویل چې په دغه کار کې که 30% ولسمشر لاس لري، 90% پکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کیل دی. خاغلی نور په دې غونډه کې دا هم ویلي چې د ځان د ګوښه کېدو پرېکړه جمعیت ګوند ته پرېښې او که چیرې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي په هغه صورت کې د بلخ ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر او والیانو صلاحیتونه واضح شوي او که عمل پرې وشي د دغو ستونزو مخه نیول کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات آزادي راډیو ته وویل
د حل لار به دا وسي چې د قانون په چوکاټ کې ولسمشر باید خپل صلاحیت اعمال کاني. اوس بل مهمه مسله چې خاطر تمام پرته مواجه کیږي هغه هم باید قانون ته غاړه کیږدي. ټولو والیانو سره توپیری چرند باید ونشه. ټول لوري باید قانون د تطبیق لپاره دوی باید خپل تعهد خپل ژمنتیا ښکاره کړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په ترڅ کې ویلي چې د بلخ د والی د استعفا منظوري یو اړخیزه نه، بلکې د دوی استعفا د جمعیت د ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو توکو د صادرولو دوهم هوایي دهلیز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل سو. د کابل ممبای د هوایی دهلیز په لومړی پرواز کې 40 تنه سوداګریز توکي به هند ته ولېږل سي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریاله لیمانیازی په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کابل ممبای ترمنځ هوایی دهلیز پرانیستل شو. دا د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد په موخه دوهم هوایي دهلیز دی. د دغه دهلیز په پرانیست غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش وویل له خصوصي سکتور څخه ملاتړ د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې دی، او د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی.
هوایی دهلیزونه له هر څه مهمه دي چې نن یې د افغانستان او هندوستان ترمنځ شاهدان یو. په دې پالیسۍ کې مهم ټکی د افغانستان صادرات دي، دا چې موږ وکولی شو خپل محصولات او خپل داخلي تولیدات د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته ورسوو، چې په دې اړه د خصوصي سکتور ملاتړ د ټولو برنامو په لومړیتوب کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هند او افغانستان ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز د روان کال په لومړیو میاشتو کې جوړ شوی و، چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1640 ټنه تازه وچه میوه هند ته لیږدول شوې ده. د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل په دې مسیر کې د سوداګرۍ ارزښت 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي، او هیله یې وښوده تر څو په راتلونکي کې د قزاقستان، دوبۍ، عربستان او نورو منځنۍ آسیا هیوادونو او آن روسیې ته هم د دا ډول دهلیزونو د جوړولو هڅې نتیجه ولري. ښاغلی الکوزي وویل د کابل او ممبۍ د هوایي دهلیز په لومړي پرواز کې به 40 تنه سوداګریز توکي ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د دغه چارواکي پر وینا سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د تازه میوو د صادراتو کچه لوړه شوې ده.
سږ کال خوشبختانه د دولت د توجه په اساس باندې مونږه حتی د تصور نه لري 2 لکه تر اوسه پورې په دغه اتو میاشتو کې دلته تجاران ناستی 2,18,000 تنه تازه میوه خارج ته صادر کړې ده، چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی زیان نه لري. مونږ پروس کال ټول کال 1,15,000 تنه میوه صادر کړې وه، اما خوشبختانه چې سږ کال ستاسو د دولت د توجه په اساس باندې مونږ وکولی شولو چې هم همسایګانو ته، هم دوبۍ ته او هم مرکزی آسیا ته 2,18,000 تنه مونږ میوه صادر کړو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو له مخې هند ته د کابل او کندهار له هوایي دهلیزونو څخه په تیرو شپږو میاشتو کې 45 پروازونه شوي دي، چې 50 له کابله او 49 له کندهار ولایت څخه ترسره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د دیموکراسي یو اصل دی، او په هیڅ وجه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نسی کېدی. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست دغه خبره ازادي رادیو ته د روی ترس خبري آژانس د هغه مطلب په غبرګون کې وکړه چې ویلي وه افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د سیاسي چارو یو شمیر کاپروهان بیا وایي هیڅوک پر موجوده سیاسي اختلافاتو سترګې نسي پټولی، خو داسې تبلیغ باید ونسي چې ولس ناامیده سي. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي، او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي، او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
ما میدان رقابت سیاسی را باز گذاشته و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب
دی وی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته بریخه او اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسی ازادۍ ښکارندوی کوي.
باستاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امر سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتي لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافات د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولی، خو ولس ته باید د ناهیلۍ پیغام ورنکړل شي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زه د رویټرز آژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثباته نظام تعریف کړی، زه سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و، چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو د نامعیاري او داسې یو تعریف ورکړو چې افغانستان ولس ته امید کاندو.
د ښاغلي سادات په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې د ستایلو دي، او په کار ده چې د بیلابیلو سیاسي دلو ټپلو لوري مطرح کیدونکې انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د روهینګیا پر ضد له سخت تشدد او بنګلاديش ته د دغه مسلمان اقلیت له مهاجرو څخه څلور میاشتې تیرې سوې. په دغه وخت کې تر 650,000 ډېر روهینګیان بنګلاديش ته مهاجر شول. د ژمي په راتلولو سره دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا په میانمار کې یوې محکمې د دوو نړیوالو خبریالانو د توقیف موده دوې اونۍ نور هم وغځوله. دغه خبریالان د روهینګیا اقلیت پر ضد د میانمار د اردو پر پوځي عملیاتو خبرونه خبرول. نور جزئیات په رپورټ کې.
میانمار الاصله والونی او کیاو سوی برسته له هغه ونیول شول چې د پولیسو لخوا د دسمبر په 12مه د یانګون ښار په اطراف کې د یوې محکمې لپاره بلل شوي. یوې محکمې نن د هغوی د توقیف موده په دې شک وغځوله چې ګنې د میانمار د اسرارو له قانون څخه یې سرغړولای دی.
زه لیونۍ شوی یم. هېڅ کله مې د دې په څېر د حالت تمه نه درلوده، ځکه چې هغه په ژوند کې هېڅ قانون مات کړی نه دی. زه د هغه په معنوي ارزښتونو باور لرم.
د ژمي موسم راغلی دی، خو په بنګلادیش کې له 650,000 نه د زیاتو روهینګیایي مهاجرینو لپاره خواړه او مناسب شرایط نشته.
هغوی موږ ته لس یا 12 کیلو وریجې راکوي، خو دا کفایت نه کوي. دا هغه څه دي چې هغوی هر میاشت موږ ته راکوي.
د خوراک نړیوال سازمان 150,000 کورنیو ته له 20,000 زیات ټنه وریجې ویشلي دي، خو دا مني چې دا کفایت نه کوي.
موږ غواړو چې د کورنیو صحیح شمیره معلومه کړو، او په دې ډول د کورنیو له شمیر سره سم د اړتیا وړ د موادو اندازه زیاته کړو.
د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي چې د پوست په عملیاتو کې شاوخوا 650,000 روهینګیان وژل شوي دي. د سپوږمکیو د نویو تصویرونو له مخې د ویجاړ شویو کلیو شمیر تر 345 رسیدلی دی، چې د ژغورنې کارکوونکو لپاره د حیرانتیا وړ خبره نه ده.
د دغه کړول شوي اقلیت خلک چې د خپلو ورونو، خویندو او والدینو وژل او جنسي تیری یې په خپلو سترګو لیدلی دي، دا مناسبه نه ګڼي چې زر بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
د دسمبر تر میاشتې د کمپونو د مهاجرینو شمیر 8,000 ته رسیدلی دی، او داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د محمد عمار په څیر مهاجرین به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ به میانمار ته تر هغه وخته بیرته په اسانه ولاړ نه شو چې خپل حقونه مو ترلاسه کړي نه وي. که موږ ولاړ شو نو هغوی به موږ ووژني.
د میانمار حکومت له اوږدې مودې راهیسې د روهینګیانو پر خلاف له تیریو او زور زیاتیو انکار کړی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دا خلک به د بیرته تللو لپاره زړه خکړي او کنه.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان د کفترو، زورکو، کولنګي، چرګانو او نورو الوتونکو د ساتلو شوق لري، او هم دغه شوق د ځوانان لزده کړو استلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري چې له کندوز څخه یې رالېږلی دی.
هغه ځوانان چې د الوتونکو او حیواناتو د ساتلو شوق کوي اکثر یې له ښوونځیو پاتې وي، او په ټولنه کې هغو ځوانانو ته یو شمېر خلک په ښه نظر نه ګوري چې دغه شیان ساتي. په کندوز کې د سپیو، زرکو او کولنګي چرګانو په جنګولو باندې شرطونه ایښودل کیږي، او کوتربازان د یو بل کوترې نیسي چې اکثر وخت دغه حالت د خلکو ترمنځ په جګړو هم بدلیږي. د کندوز یو تن کوترباز قدوس وایي چې په خپلو کوترو د نورو ګاونډیانو کوترې نیسي او هغه بیا خرڅوي، او له همدغه لارې د خپل جیب مصرف هم پوره کوي.
کفتره مونږ خو له وړکتوب نه شوق او بل یو خو مونږ په کور کې داسې کسانو چې فرزن مونږ درس لپاره تعلیم ته مخ کړی وو، دغه تر اوسه پورې مې دغه شوق د اوسم چې دلته ښار ته راغلی یم، نو داسې کوم کفتر مې په زړه پیدا شي وای اخلم مالې ژمی د دغه وخت خلک کفتر نه بچیان اخلي کفترو نه. کفتر خو مختلف نمونه لري، مختلف رنګونه لري، نو لکه سرخ شیرازی ورته وایي، بیا په دې کې رقم رقم دي، بیا په دې کې له 500 نه له 1000 نه له 2000 ته 3000 روپۍ پورې هم شته دي پیدا کیږي. همدا ډول سیاپاتای نو سرخ سینه او زرد سینه، سیاخال، سیاچاپس، امری، نو لاکی، عراقی، رقم رقم نمونه. قنداری کفتر دي چې هغه قیمت هم دي، عراقی قیمت دي، ته 5000 ته 6000 روپۍ پورې هم پیدا کیږي کفتر.
هغه وایي چې په کوترو کې داسې نسلونه هم شته چې یو کوترې تر 6000 افغانۍ پورې قیمت لري.
عارف چې موږ سره کفتر یالزو، دغه کفتر چې موږ کینو که چیرته ښه کفتر اوسیږي له 2000-2500 پورې موږ کفتر نیسو ورته، دغه عاید ته یعنی که ستاسو وایم چې د خپل کفتر مصرف عجب مصرف له کفتر نه باسم هم شاید باورونه کې.
د هغو خلکو په اړه چې سپی، کوترې، چرګان، زرکې او نور شیان ساتي، د شاوخوا اوسیدونکي وایي چې دغه کارونه د نورو خلکو مزاحم کیږي.
د ځینو پخوانیو قومندانانو لخوا د سپیو جنګول دي. که چیرې وګورو دغه کسان په خپلو سپیو باندې خورا ډیر مصرف کوي، هغه بدای چې هغه ته به خاص اتاق به ورته جوړوي، همدارنګه که دغه خوړو ته وګورو هغه ته خاص غوښې، خاص نور خواړه ورته برابروي، خاص خواړه ورکوي چې مثلا انسانان خاص استفاده نه کوي، خو ما پغوی مصرفي لکه غوخه ده، لکه شودی دي چې ورته ورکوي، او خاص روزون کوي به ورته نیولې، چې دا هم د ډیر غلط او منفي کار دی چې دوی تر سره کوي.
د قندوز پونتون یو تن استاد زاهد الله خپلواک وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کوترو، زرکو، جنگي چرګانو او سپیو ساتلو شوق هغوی له زده کړو پاتې کړی دي.
ډیرې ځوانان په بلابلو بو ساتلې معنی اخته دي چې د کوترې ساتل دي، بانګیانو ساتل دي، د سپو ساتل دي، د مرزانو ساتل دي، د زرکو ساتل دي، هغه په جنگ چي، حتی شرطونه پیوي، په دې شرطونو کې جنگونه هم کیږي. د دې ترڅنګ دا به زیات مصرف هم دي، ځکه چې په دې ټولنه کې ډیری خلک غریب دي او د خپل ځان ډوډۍ نشي تیارولی، بلکې د کوترو دانې هغه سل په به زیات مصرف دي. بیا د کوترو ساتل نه یوازې چې د کار په وزي، نور غونډي ته هم دا مشکلات پیدا کوي. مثلا کڅو کوترې ولري، هغه سره د کوترو پنیولو هم جنگ کوي، کچې تخپل بام ته د کوترو او د پارخیجی لاندې گاونډي هم په تکلیف کې کیږي، هغه تمن سیاسي ښکاری کورنۍ ښکاری، دا هم یو لامل کیږي چې جنگ ته جوړیږي. بل دا روزګار نه پیوزي، د درس نه پیوزي، تعلیم نه وزي.
د قندوز یو بل اوسیدونکو چې کوترې ساتي وای چې که خلک کوتربازانو ته په هر څومره ښه نظر ونه ګوري، خدای شوق دی او دی بل خپل شوق نه ونه وړي.
کله زدا کوترې پاتوم او دا په هوا کې ولزینو، دغه ماده د هوا او لوتل او دا پاتیدل د کوترو د ماته یو بل شوق او خوند راکینو.
کو څومره کوترو بازی فسی بد ویل شي، نو بیا هم زه دغه سره سره بیا هم زه کوترو ته مخه کړی ده او کوترې ساتم او شوق مې دی ورسره.
د سیمې خلک وایي چې په ټولنه کې هغه ځوانان د خلکو له نظره پریوزي چې حیوانات او الوتونکي په جنگ اچوي او شرطونه پرې تړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.